تو کې د شبکې فعالیت کار کوي؟
فعلاً خو زموږ شبکې په بامیان ولایت کې بامیان، بادغیس، ترات، مزار شریف، ننګرهار، کندهار او کابل کې فعال دي، او موږ غواړو چې دا دلته محدود نه وي، یوازې په دې ولایتو کې یوازې محدود نه وي، موږ غواړو چې دا تر ټولو ولایتو پورې ورسوو او په همدې ډول ولسوالیو او کلیو ته هم خپل شبکه توسعه ورکړو.
دغه څه ډول یو شبکې جوړېدل یا منځته راتلل چې په هغه کې ځوانان خپل ځوانانو ته کار کوي څومره مهم او ضرورت څه و؟
ځکه چې یوازې ځوانان کوی سي چې نور ځوانان درک کړي، د هغوی احساسات باندې پوه شي، او خپل ځوانان که د نور ځوانانو مشکلاتو په باره کې فکر وکړي او هغوی ته کوی سي چې ښه حل لارې وسنجوي، ځکه چې خپله ځوان دي پوهېږي چې د کوم لار نه کوی سي چې دا ستونزې حل کړي.
اوس په دې خبره توکي لږه وخت نه چې تاسو په کار باندې پایل کړی ده، نتیجه یې څه وه؟ څومره مثبت لاسته راوړنې تاسو لرئ؟
فعلاً خو مونږ یوازې خپل د چالشونه چې د ماشومانو په وړاندې راځي مونږ هغه یادش کړي دي او د حل لارې مو ورته سنجولې، او بیا دا پروګرام همدا چالشونه چې مونږ یادش کړي دي دا مونږ خپل مشرانو ته په حساب ورکړي دي چې هغوی مونږ ته یو کاري کلنی پلان جوړ کړي او مونږ ته راکړي، وروسته له هغه مونږ خپل فعالیتونه شروع کوو. خو تر دې دمه خپل ترمنځو کې ډېر تبادله نظر کړی.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو ولایتو کې هم د شبکه فعاله ده کار کوي ځوانانو ته، که اوس درته وایي چې آیا کله دغه ټولې شبکې چې دي په ټولو ولایتو کې سره ناست هم لرئ، ګډه مشورې یو بل سره شریکوي؟
ډېر هده پورې که امکان ولري موږ په دوه میاشت کې یو ځل یو بل سره کینو او خپل مشکلات باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې دوه هفتې مخکې موږ بامیان ته ورکشاپ درلودل چې دا ورکشاپ موږ ته د یونیسف لخوا تنظیم مشوره وو، چې دا د فوټوګرافي ورکشاپ وو او ډېر یو مشهور استاد مونږ ته دی کې فوټوګرافي زده کوله، ځکه یونیسف کې عکسونه ډېر مهم دي، ځکه خپل عکسونه ډېرې کیسې بیانوي. مونږ په دې ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل او همداسې مونږ د نورو ولایتو غړو سره هم ناسته درلودله، لکه د بامیان ولایت، خپله د بامیان ولایت غړي، د مزار شریف، د ننګرهار، کندهار، د هرات، بادغیس، د ټولو غړي سره یو ځای شو، او وروسته له دې چې زموږ د ورکشاپ ختم شو مونږ خپل د همدغه شبکې په اړه خبرې وکړې چې په نورو ولایت کې څه مشکلات دي او هغوی څه لارې ورته سنجولې دي، که د هغوی مشکل زموږ مشکلاتو سره سازش درلودل آیا د هغوی حل لارې زموږ د مشکلاتو حل لارې هم کیدای شي کنه، او په همدې اړه مونږ سره خبرې وکړې، او وروسته له دې به انشاءالله دوه میاشت پس یو ځلې مونږ سره کینو او خپل مشکلات سره په اړه غږیږو.
تاسو ویل چې زیاتره په مسایلو باندې بحث کوئ چې هغه ځوانانو ته ستونزمن وي کنه، که درته ووایې په دغه وخت کې چې تاسې جلسې کړي دي د ځوانانو کومې ستونزې ډېرې زیاتې جدي تاسو لیدلې دي؟
د ځوانانو جدي ستونزې یو خو دوی دي چې دوی د مکتب څخه لرې دي، دوی فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې دوی مکتب ته لاړ شي، او نور د نجونو مخکې له وخته واده چې هغوی یعنی سنونه ډېر وړوي او هغوی واده ته ورکوي، هغوی له درس هم پدې کېږي او د هغوی صحت هم ښه نه وي، ځکه چې هغوی ماشوم وي، هغوی له هېڅ لحاظه واده ته آماده نه وي، یو نوې کورنۍ، یو نوې ژوند ته آماده نه وي، نو ځکه دوی په روان باندې، په صحت باندې ډېر اغېزمن وي، او دا د زموږ صحت بخش او زموږ د معرف بخش دي، هغه ماشومان ده چې د مکتب څخه لرې وي په مختلفو علتونو، لکه د لارې لرې والی، د فامیل نه اجازه ورکول، د فامیل بې سوادي، او دا عاملونه دي چې دوی ته ستونزې جوړوي.
تاسو دغه ستونزو ته څه ډول د حل لاره پیدا کړې؟ آیا تر اوسه کومه لاسته راوړنه هم لرئ؟
مونږ ستونزو ته فقط د حل لارې مونږ پیدا کړي دي، او تاسو مې ویل چې وروسته به مونږ ته کلنی پلان راکول سي، د حل لارې سنجولې دي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته، خپل لوڼو ته اجازه نه ورکوي د تعلیم، هغوی ته مونږ د اسلام د لحاظ مخکې ولاړ شو. مثلا مونږ شورای علما لرو، مونږ مساجد لرو، په کلیو کې مساجد ډېر وي، مونږ کوی سو چې مساجد د لرو، د خطبو د لرو، هغوی ته د تعلیم ارزښت پوه کړو چې اسلام کې تعلیم ډېره مهمه ده، او خدای پاک تعلیم په نجونو او هلکانو فرض کړی دی، او دا همدغه کورنیو ته وپوهوي چې د تعلیم ارزښت څومره دی، او وروسته له هغه هغوی وشي کولای چې ماشومان خپل تعلیم ته پرېږدي. او بل ستونزه خپله د ښوونځیو په دننه ده، ځکه چې ښوونځیو کې سم چلند نه کېږي ماشومان سره، سم ښوونځي نشته، معلمین عدالت نه کوي، او همدغه یو بل سبب دی چې خپله ماشوم د ښوونځي څخه، د درس څخه زړه توری کېږي او نور نه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو مونږ دې ته داسې حل لارې کړي چې مونږ کمپاینونه وکړو، مدني فعالیتونه وکړو، تر څو چې د ځوانانو حالت بهبود پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه.
خیرسی.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ځوانانو د شبکې پاکله د سنا کاکړ خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا 100 کسان یو کور کې ژوند کوي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده نه کیږي نو خالي مثلا داسې یخچال نسی او تو نسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسو د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسو د ژوند چارې ګډي وړي شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سحر ګل میرزا يم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا 100 کسان یو کور کې ژوند کوو. هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا 100 شیان اخیستل کیږي. خو ایوازې مثال زما لاس نه ده، یو څوک چې خبرې وکړي بل څوک خفه کیږي نه کیږي نو امکان نشته. قالین مثلا داس یخچال چونیسی او تو نسی میاش کی حتمان یو او تو خرابېږي. او نارینه او عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتمان شور مشور کور کې جوړیږي. هم چې مثال زه پام وکم بل څوک زما نور نه کوي، زما زوی هم داس زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کیږي نو حتمان یو مشکل نه یو مشکل پیدا کوي. ورځ مخکې ما او تو کوله لارم اشپزخانه ته بیرته چرغنم چې قالین نسی و.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو واسه د شیزای مشخص ته هغه منظم مشخص ځای کې ښه دغه ځای نه راخلم. برخ کنټرولر ګورم ورته چې برخ په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره پخپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه و هم ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم. همیشه باید د دې کې چې اوتو خراب شي زر نه کارول ویږي. او یا مثال کړه یخچال در کوم، د یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل فرش یا پرده توشک او بالښت په خونه چي دي، د دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا دي چې منځلو برخه ده. د منځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې منځما پردی پرې منځما یا فرش می پرې منځما. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې منځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشک په خونه پرې منځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کړه راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک په خونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوی